کولی شته لند وکه اوږده ولویږي. سړی باید ژمنځ نه کړي په دسترخوان باندې په کوټه کې باید ژمنځ نه کړي. داسې مه کوه.
ځه ځه نجلۍ لاړه شه، دا 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 جارو راواخله، دا ویښتان دې پاک جارو که، ما ترور به دې کوټې ته لاړې شو، لږ چای هم بیا راوړم. دا دې ترور خبرې دې ښه په یاد وساته، کله چې دې که یې یا اوړه لندوې دا سر دې ګلالۍ ښه پاک په دسمال کې کلک تړه.
وام چې چاغ ریښتان مې لیدلي دي، داسې سوې یم چې زړه مې داسې بدبد سوی.
خورې پرون که دې ما د زوی حال لیدلی وای زړه به دې له دنیا نه تور سوی.
ناجوړي پیدا کوي، ناجوړه کوي خلک.
زه هره ورځ ورته وایم خورې ځه خورې، تو د هغه د نجلۍ به م چای هم راوړي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر من اوریدونکو سلام، داسې دفتر او اداره مو لیدلی چې غلا نه وي پکې شوي؟ مونږ هم نه لیدلی. د خپرونې په پیل کې به د دونري صاحب له کاري پلان او ورڅخه شوي پوښتنو خبر شئ. نو دا تاسې او دا هم دونري صاحب.
صاحب څوک نه دي راغلي نو څنګه وکړم؟ دا پلان مې تشریح کړم که پرېږدم؟
تشریح کا، ځکه چې ناوخته کېږي.
په سترګو د رئیس صاحب او درنو حاضرینو په اجازه، که چیرې تاسې په ما اعتماد وکړ او رایه مو راکړه، نو زه به دغه کارونه ترسره کړم. تر هر څه لومړی به د دونر مسئله ته راسمه، ځکه دونر زموږ د کار او پلان او ستراتیژي مهمه برخه ده. څومره چې دونران ډیر وي، همره به زموږ پروژې او کارونه ډیر وي. له همدې امله زما د ستراتیژي مهمه برخه د دونرانو جذبول دي. او بله مهمه خبره دا ده چې په دې کار سره فقر له منځه تلای شي.
فقر نه دی، فقر
ده سیده پریده، خلک پی پوییگی.
مخی لرس زد
نو ده خلکو خاقلی استازو، تاسو پوییگی چه وز ده دونران را جذبول آسان کار نده، ځکه زیاتره دونران لنور وزارتونو سرم کار کوي او پروژه تمویلوي، او ځینې نور لمو سره لکار کولو زر توری شوی دی. پر صورت که تاسو بری علی کرم، نو وعده در سره کوم چې یو زیات شمیر دونران به د خپلو پروژو د پرمخ بیولو لپاره خامخا پیدا کوم. له دونرانو وروسته زما د ستراتیژۍ مهمه برخه پلونه دي. څه دې پکې وویل؟
دا سمه خبره ده.
پل زموږ د هیواد او هیوادوالو یو ستر ضرورت دی، ځکه زموږ هیواد خو ته پوهیږې چې یو غرنی هیواد دی، او چې څومره غرونه دي نو دومره خوړونه او سیندونه هم دي، چې دغه هر خوړ سیند او ویاله پل ته ضرورت لري. پل د مختلفو کلیو ولسوالیو اوان ولایتونو د اتصال ذریعه ده. نو ځکه به زه که تاسې اعتماد راباندې وکړ د زیات شمیر پلونو جوړولو ته به ملا وتړم. په خوړونو کې د ټیلو جوړول د ما د ستراتیژۍ یوه بله مهمه برخه ده، ځکه چې زموږ د هیواد زیاتره کرنیزې ځمکې د خوړونو او سیندونو پر غاړه پرتې دي، چې د سیلابونو راوتلو پر وخت دا ځمکې او کروندې له سخت ګواښ سره مخامخ دي.
بېشک.
نو د دې لپاره چې دا ځمکې مو له ګواښه ساتلې وي، د خوړونو پر مختلفو برخو کې د ټیلو دیوالونو او اوسپنیزو کشو اچول ضروري کار دی.
بالکل بالکل.
د خلکو قدرمنو استازو،
استازي خو لا نه دي داخلي، نو ولې داسې نه وایې چې د خلکو د قدرمنو استازو څوکیو؟
او رښتیا وایې. نو څه خبره مې کوله؟ د ټیلو اچولو خبره ده.
اوهو، د ټیلو اچولو خبره ده.
نو کله چې د سیندونو او خوړونو په هغو ځایونو کې چې د کر ځمکو ته د سیلاونو خطر متوجه دی ټیلي واچول سي، دغه خطر له منځه ځي.
دونري صاحب، که دې خوښه وي د پلان تشریح دي همدومره بسته. د پوښتنو برخه به پیل کړو چې وخت لږ پاتې دی. څنګه
سترګې دې جارسمه؟ خو پوښتنې به څوک وکړي؟
خپله یې مطرح کړه. دا کار به دا خبره معلومه کی چې ته څومره د خلکو په ستونزو پوهیږي او ترې خبره
په دواړو سترګو چې داسې ده نو که هغه وړاندې څوکۍ پوښتنه وکړي چې دونران به څنګه پیدا کوي په داسې حال کې چې دونران هم خپلې ګټې لري او تر څو چې په کومه پروژه کې دوه برابره ګټه نه وي پیسې نه ورکوي قدرمنه پوښتونکي ډیره ښه پوښتنه دې وکړه زه به هڅه وکړم تر څو داسې پروژې جوړې کړم چې د دونرانو دوه برابره ګټه پکې تامین شوي وي سره له دې چې دا کار زموږ پر ګټه بد اثر کوي خو د پروژو د پرمخ بیولو لپاره د خپلو ګټو قرباني کول زما وظیفه ده او زه ورته حاضر یم څه پکې وایې که دغه د څنګ څوکۍ پوښتنه وکړي چې تر اوسه مو څو پلونه جوړ او څو نور مو راغولي دي په ځواب کې به یې په نره ورته ووایم چې ډیره ښه او پر ځای پوښتنه دې وکړه چې موږ تر اوسه 238 نیم پلونه نوي جوړ کړي دي 115 مو راغولي دي او د 250 نورو د جوړولو پلان لرو چې په دغو 250 پلونو کې 15 لومړۍ درجه 12 دوهمه درجه او نورې درېمه درجه پلونه دي ښه که هغه د کون چوکۍ پوښتنه وکړي چې دا لومړۍ درجه پلونه څنګه دي نو زه به ورته ووایم چې لومړۍ درجه پلونه د غټو باردارو موټرو لپاره دي دوهمه درجه د وړو موټرو لپاره دي او درېمه درجه پلونه به د پلیو تلونکو د بایسکل مایسکل خرګاډي مرګاډي د دغو لپاره دي که هغه د منځو مابین چوکۍ پوښتنه وکړي چې ځمکو ته به ټیلی له څه شی اچوي نو ورته وبه وایم چې له هماغه سیمه ییزو موادو به یې جوړ کړو یعنې د هماغه سیند یا خوړ له تیږو او شګو به یې جوړ کړو د دې کار ګټه دا ده چې هم سیمه ییز خام مواد په کار لویږي او هم ارزانه تمامیږي
دونری صاحب مننه وخت دې خلاص شو ډېر ښه ځوابونه دې وویل
ارمان چې لږ نور وخت م راکړی وای بیا به دې ما زور لیدلی
اوس به مو هغه مطبوعاتي کنفرانس ته بوزو کوم چې د یو ستر خطر په هکله جوړ شوی دی
قدرمنو خبریالانو نن مو تاسو ته د دې لپاره زحمت درکړی دی چې د ښار له وضعیت نه مو خبر کړم او د هغه ستر خطر په هکله معلومات درکړم کوم چې یوازې زموږ ښار او زموږ هیواد نه بلکې ټوله نړۍ تهدیدوي دغه ستر خطر په ښار کې د بې دریغه کثافاتو تولید او راټولېدل دي هر ورځ په دې ښار کې 15,000 تنه کثافات تولیدیږي چې له هغې جملې نه یې مونږ یوازې 1,000 تنه له ښاره ایستلی شو او پاتې 4,000 تنه یې هره ورځ یو په بل انبارېږي کله چې د ورځې 4,000 تنه کثافات په ښار کې پاتې شي نو په میاشت کې 1,60,000 تنه ذخیره کیږي چې په کال کې دغه مقدار 1,400,040 تنه کیږي چې په دې حساب لس کاله وروسته په دغه ښار کې 4,400,000 تنه کثافات ولرو او غم په دې شرط که د کثافاتو تولید په همدغه مقدار یعنی د ورځې 15,000 تنه وي په داسې حال کې چې په راتلونکي کې د کثافاتو د تولید د 2 چنده اټکل کی پورته ارقامو ته په پام سره ویلی شو چې زموږ د ښار د کثافاتو د تولید خطر یوازې سیمه ایز نه بلکې یو نړیوال خطر دی داسې یو مدهش خطر چې نه هیڅ پسې رسېدلی سي او نه هم د چرګانو او خوګانو ټوغکۍ او والګۍ آن چې د تروریزم له خطر نه هم خطرناک دی ځکه د کثافاتو خطر آنی نه بلکې تدریجی دی او د دغه خطر احساسول وخت اړتیا لري په پوره باور سره ویلی شم چې زموږ د ښار کثافات به 2-3 کاله وروسته ټول گاونډي ایوادونه او لس کال وروسته ټول نړۍ لاندې کی. نو په دې حساب د تاسو رسنۍ لاره نړۍ ته د دغه ستر خطر خبر ورکوم. خو هیله لرم چې نړیوال او پیسهداره دونران دغه نړیوال ستر خطر درک او په له منځه وړلو کې له موږ سره بلا عوضه مرسته وکړي. اوس درنو خبریالانو، که په دې عقله څوک پوښتنه لري مطرح کولی شي.
قندیګوله یم د کوڅې د رادیو خبریاله. او بخی زما پوښتنه دا ده چې تاسو ولې نشي کولی په دغو ټولو وسایلو او مامورینو چې لرې د ده خطر مخنیوی وکړئ او هر ورځ ټول 15,000 ټنه کثافات له ښار وباسئ؟
قندیګولې ښه پوښتنه دې وکړه، خو زموږ ستونزه دا ده چې کافي پرسونل او کافي وسایل نه لرو.
ولې ته یې کوئ نه؟
نه نه نه، دیالوګ به نه وي، بل څوک پوښتنه وکړي.
لکه څنګه چې ټول ته څرګنده ده، په دې ښار کې دومره لوړې لویې او قیمتي ودانۍ او مارکیټونه جوړ شوي دي چې په امریکا او اروپا کې هم ساری نشته، او کوي هم نو کرایې دومره لوړې نه دي لکه د دې ښار د کورونه او مارکیټونو چې دي. آیا د دغو کورونه او مارکیټونو د مالیو په پیسو دا ستونزه نه شي حلولی؟
خبریالي ډېره کږه وږه پوښتنه دې وکړه، او ښه پوښتنه دې هم وکړه. خو تاسو ته معلومه ده چې په دې ملک کې 1.5 کاله جنگ تیر شوی. نو کله چې په یوه ملک کې پرله پسې توګه څو لسیزې جنگ دوام ولري، هلته په کارونو کې د شفافیت سوال نه پیدا کیږي.
نو آخر به څه کوئ؟
نه پوهیږم. یوازې نړیوال کولای شي چې د خپلو بې دریغه مرستو په واسطه دغې ستونزې ته د پای ټکی کیږي، او موږ نړۍ ته خبرداری ورکوو چې دغه ستر خطر د پراخېدو په حال کې دی، ځکه نږدې دی چې زموږ د نورو ښارونو کثافات یو له بل سره وصل شي. او که چیرې د ښارونو کثافات سره وصل شول، خبر اعلانو ښه غوږونه خلاص کړئ، نو بیا په هیڅ صورت کې د هغوی د له منځه وړلو هڅه نشي کامیابېدلی. بله پوښتنه وکړئ، دیالوګ دې نه وي.
یعنی زموږ د ښار له کثافاتو سره د نورو ښارونو د کثافاتو د وصل کېدو امکان هم شته؟
بالکل، ډېر کم وخت لرو چې د دغو کثافاتو د وصل کېدو مخه ونیسو.
صاحب، پخوا هم دا ښار و، خو ښاروالۍ به د شایو صفایي په اخیستلو سره عام ښار پاک ساته او عام به یې خلکو ته نور ښاري سهولتونه برابرول. خو اوس چې د تاسې بودیجه هم څو چنده شوې ده او له دونره تر بلدوزره هر څه درسره دي، بیا هم کثافات انبارېږي.
تاسې د بیان له ازادۍ نه سوء استفاده کوئ، نه د ژبې عفت په نظر کې نیسئ او نه هم د اشخاصو حرمت.
خبرونه ننګیان نشنه برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ، مسکا ستانکزی، حسیب الله جلالزی، محمد الله اندړ او زه هیله زرمتۍ. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 4411، کندهار 22، جلال آباد 4، کندز 1، خوست 1، او یونیورسټي ټاون پېښور 3.
ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.